شوي او یو نیم میلیون نور له یو ځای بل ځای ته کډه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د لندن یوه محکمه نن د دلایلو اوریدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس د ویب سایټ زندانی بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د اتلس تورنو له کبله د امریکا لپاره مطلوب دی. کچیر مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند محکومېدای شي. 43 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه لسپارلو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلی تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامی اسناد خپاره کړي وو. ویکیلیکس په 2013 کال کې هم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه خپاره کړل چې د امریکا د تحقیقاتو پر اساس د روسیې پوځي هکرانو حق یا غلا کړی وو. دا ایمیلونه د امریکا د ولسمشری انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال حق شوی وو چې د تحقیق کوونکو په باور هدف د اختلاف ایجاد او د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له پیاوړتیا سره مرسته وه. د خبرونو پای.
مخکخی خزی
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خره خلاصت بیا هم زه وګم جبر خیل ستاسي په درنه خدمت کې ما په دې هله چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره پاتې شي او په دې خبرونه کې را سره وانډه واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درنه میلمنه شاعره او لیکواله لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبره شي خو تاسو تر هغه د تلیفون فون شمیرې در واخلې مونږ ته زنګ راوهي. زمنګ د ټلیفون شمیرې دی 0979 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 225 55. هم د اوس تاسو کولای شئ چې دغه شمیره ډایل کړئ زنګ وهي او خپلې پوښتنې له مونږ سره شریکې کړئ. که څه هم میلمنه مو په لاره ده نه ده را رسېدله تر اوسه پورې خو تاسو ته در معلومه ده چې لارې څونه ډېرې بندې دي او د لارو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو تر هغې چې هغه را رسېږي تاسې به یو اورېدونکی دی دی به را واخلو چې دی څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه تاسو ما غاوري اړیکه یې پریش ولا یو بل اوریدونکو هم په کرخلرو چې د برا واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دې ډیر زیات جګ دی او زمي خپل غږ بیرته اورم. مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم ځنه اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمنګ غږ نه اورېده. که څه هم موږ د دې غږ اورې د دې د ټلیفون غږ اورېده. تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ. په یو ښه موقعیت کې قرار ولرئ نو ستاسو اړیکه ډیر ښه روخ کیږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغه چې زمنګ میل منه راځي دغه اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو بخیر راغلی.
زه خالد خبرې کوم لوګار نه. بس د ما پښتنه دغه د تاسو ملمنی نه چې په پیراک باندې لا کړي و امریکایانو بیا هغه ته د آذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستان له لغوالته ودونه وکړو. بیا بېرته دلته تاسو د هغو ښځو دپاره اسانتیا برابره کړې ده. ځینو خلکو دلته په ودونه کړي پاکستان کې کړي دي بس ایران کې کړي دي. دې اسانتیا برابره کړې دغه مور و پلار لري کور لري ور لري بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای. دې ته تاسو څه اسانتیا برابره کړې دغه د ما
اها ډیر خالد لوګر نه اړکې نیولې و، خو متاسفانه پښتنه یې زیاته بي تړه و، ځکه چې موږ په دې خبرونه کې لزانه سره شاعر او لیکواله لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه در رسیدلې. دا خبرونه البته نننه خبرونه زنګړی شوې ده، هم دی اغلی ته چې تر اوسه پورې راغلی هم نه ده، او د دې په ژوندانه باندې، د دې په کړیو کارونو باندې خبرې کوو، او همداراز دا به د خپلو شیرونو نه تاسو یو شیر هم وایي. نو دې خبرونه کې موږ کومه سیاسي میلمنه نه لرو، او کولای شي چې دغه پښتنه مو ځان سره نوټ وساتئ، چیرته کومه بل میلمنه را پیدا کړل نو بیا به تاسو دغه پښتنه ورنه مطرح کړئ. پښتنه مو ډیره ښه پښتنه ده، خو مګر د دې خبرونه د دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره. یو بل اوریدونکو بر واخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکم چې بس خور هله من مجول روغه خوشاله بس
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟
ډیر مننه، خوشاله اوسې. زاب ناصر خان مې د هلمند ولایت لشکره شهر مستاسر اړیکن ولنه.
ناصر خان
بل وير پانما عبدالنافي پاند هلمند.
عبدالنافي عرفان ډیر ښه. مهرباني وکي عبدالنافي عرفان، ازمنګ د نن ورځې میلمنه شاعر او لیکوال ده، چې د دې شعر ټولګي هم چاپ شوې دي، دوی به په هغې اړه باندې هم تاسو ته څه ویل ولري. خو که تاسو کومه پوښتنه ولرئ، که څه هم هغه تر اوسه پورې نه ده راغلی.
مننه. زه لومړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې تر اوسه نه ده رسېدلی، او پوښتنه مې دا ورڅخه چې یوه ښځه څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي، او د دې د پرمختګ لپاره باید چې دا سره کم هڅه وکړي، او چې ښه پرمخ ولاړ شي او ښه درس ووایي، او د پرمختګ لپاره باید چې دا کوم کار وکړي ښځه.
اها، د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي؟ دا پوښتنه به موږ ورنه وکړو. ستاسو نه ډیره زیاته مننه.
مننه. ښه ژوند. الله
مننه. الله دې مل شه، ښه وخت ولرئ. نو درنو دوستانو، از موږ میلمنه تر اوسه پورې هم ان در رسیدلې، څو پورې چې هغه را رسیږي نو یو سندره به واورو د نغمه بیرته راستنیږو، او ان شاء الله بلواری به موږ سره زموږ میلمنه هم وي. بلی درنو دوستانو بیا هم خیر اغلاست د مخکخی خزی خبرونه ده. هیله لرم چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو دوستانو زمنګ میلمنه پلار ده را بشي، خو باید دا وایم چې په افغانستان کې، یوازې په افغانستان کې نه، په ټول جهان کې خزی د هرې ټولنې نیمه برخه ده. او مخکخی خزی په افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې ډېرې کمی دي. او موږ غواړو په دې خبرونه کې تاسو ته داسې خزی در وپیژنو چې هغوی نه یوازې د ځان لپاره، بلکې د یوې لویې طبقې لپاره، د ښځو لپاره یې کار کړی وي او په ښځو کې مخکخه ښځه وي. نو تاسو هم کولای شئ چې راته ووایاست، مثلا تاسو غواړئ چې موږ په راتلونکي خبرونه کې کومه یوه مخکخه ښځه تاسو ته در وپیژنو، د هغې نوم راته ووایاست، موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسو خپلې پوښتنې ورنه ولرئ. او همداراز مخکخې ښځې ستاسو په کورنیو کې، ستاسو په نږدې خپلوانو کې هم کېدای شي څوک وي، نو تاسو کولای شئ چې هغه هم موږ ته راوپیژنئ. موږ به یې د خپرونې ته راوغواړو. که د خپرونې د معیارونو سره برابره وه، نو تاسو ته به یې در وپیژنو. او په نن ورځې خپرونه کې هم موږ یوه مخکخه ښځه له ځانه سره لرو، خو متاسفانه چې لاره ډېره زیاته بنده ده، او د لارې د بندوالي له کبله دا نه ده توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسیږي. نو چې راغله موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو، او موږ به هم د دې نه پوښتنې ولرو، هغه پوښتنې به هم له دې نه وکړو. دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپیژنو چې د کوم ځای اوسیدونکي ده، او څومره زده کړې یې کړې دي، څومره کتابونه یې چاپ شوي دي، په کومه برخه کې شاعري کړې ده. دا هر څه به له دې نه وپوښتو، خو چې داراشی استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلی، اوس به بیا هم ورشو یوه اړیکه بر واخلو چې څوک به کرکه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ څوک افغان؟
عظیم افغان له کندهار څخه.
اها، عظیم افغان له کندهار څخه. بلی، زما غوري اړیکه یې پرې شوله متاسفانه. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ همدا اوس له موږ سره. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم، خو د یوه تلیفون د ځوابولو نه وروسته دغه اړیکه به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام جوړه، بخیر
بخیر اوسې، بخیر راغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
لانیارم د فراواله د بکوا د ولسوالۍ.
اها، د فراواله بکوا ولسوالۍ څخه په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه دا راته وایي چې زمنګ د اغلی میلمنی نه به څه پوښتنې ولري.
ما ول میلمنی څنګه پوښتنه ده؟ ما دغه مختش دې رقم.
بلې. بلی اړیکه یې پرې شو لا خو فکر کوم د مخکخي خزي په اړه باندې پوښتنه درلوده. بل اړیکه برا واخلو چې د څوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیس ماغه غوري؟
په پر کوم موضوع جوړه؟
تاسیس ماغه غوري؟
اورم.
ستاسو نوم څه ده؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
د پارا د ولایت خاصې د ولسوالۍ سره.
نوم مو څه ده؟
محمد لال.
محمد لال د فرا ولایت د فرا او د بکوا ولسوالۍ څخه د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه په خیر راغلی. درته وایست چې پښتنه مو څه ده؟ د خبرونه د مخکخي خزي د خبرونه میل منا شاعر او لیکواله ده. تاسو که پښتنه ولرئ نو څه به پښتنه مو
پښتنه کومه ده تاسو برابر خلون پښتنه کیږي؟
بله.
د واس منا دا چې ام په جاب یو وای چې دا منا څوکات لاندې باید دا څو وایي چې پښتنه مو دغه د خورجانې.
اها درس دی ول وستل شي خو په حجاب کې ډیره خبره ده. ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې افغانستان کې هیڅ د سیټه چې د اسلام سره په ټکر کې به هغه واده نه کوي، ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی. طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصول سره سم وي. یو بل اوریدونکو هم په کرخلرو د برواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د اسلام هرات مرګنیواله
هدایت الله له هرات څخه.
او
بخیر راغلی.
بخیر استاد. تاسو د ملمنې مې د پښتنه وچې د کوم وخت شایری شروع کړی ده؟
اها
څوک دا چاپ کړی دی؟
اها څومره وخت کې چې شاعرۍ ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړي دي؟ محمد لال هدایت الله د هرات څخه. اها ډیره زیاته مننه د پښتنې نه دي. درنو دوستانو، زمنګ اغلی میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده موږ سره استودیو کې ده او فکر کوم چې لاره ډیره زیاته بنده وه، ځکه دا تر اوسه پورې نه وه را رسیدلې. نو اوس به ورشو دې ته. اغلی نظری په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه. لومړی سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته، او په زمين کې لټولو بخنه غواړم چې نا وخت راغلم. باید وخت خبرونه تر رسیدلې وای، خو یو څه لار کې ستون زیوي وزندیدم.
لار کې لار بند وکړ څنګه؟
او لار بند و.
ښه تاسو په خیر راغلی.
په خیر اوسې کوم ودان
اوریدونکو ټول په تمه دي. او ډیرو اوریدونکو اړیکه نیولې و، لکه عبدالنافی عرفان د پښتنه وکړه چې دی وی خزي د پرمختګ لارې چارې څه دي. بل اوریدونکو مو هدایت الله و چې پښتنه یې وکړه، وایي شاعري مو څه وخت پیل کړی ده او کتابونه مو چاپ شوي که څنګه. خو دوی دغه پښتنه به یوې خواته پرېږدو. رب شو اول ستاسی معرفت تا، یعنی مینا نظری که تاسی پخپلو تکو پخپلو ویناو بندی اوریدون کتا ورو پیزنی چه چوک دا، نو دا با دیره خوی
کرو دان دیره مننه. لکه څنګه چې نوم می تاسی واخیست و اوریدون کتا دا پتاولگی دا چه مینا نظریم د کابل پانتون لا ادبیاتو پانځه نه فارغ یم، او همدارنګه د ماسترۍ برخه کې هم سکال می ماسترۍ وغوښته پکې، او لا یو رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم، هغوی ته لنډې کیسې لیکم.
ډیر ښه. د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو، ځکه چې لنډې کیسې ډیر زیات مینوال لري او زه خپله هم لنډې کیسې ډیر زیاتې اورم او همداراز لنډې کیسې په زرپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم چې بیا به له تاسې نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو. خو اوس به اورېدونکو ته وخت ورکو، ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په کرښه دي چې د څوک دی. السلام علیکم. اها، فکر کوم چې اړیکه یې پرې شله. عرب شو د هدایت الله ورور پښتنې ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. دوی ویل چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده، یعنی څومره موده کېږي چې تاسو شاعري کوئ؟
زما شاعري د ښوونځي له نهم صنف نه مې پیل کړی. کله چې نهم ټولګي کې وم شعرونه مې لیکل، د ښوونځي په ادبي خپرونو کې مې ګډون کولو او په ادبي او فرهنګي فعالیتونو مې له ښوونځي پیل کړی و، چې وروسته له میرمن بهیر سره آشنا شوم. هلته لاړم، په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمه را سره د شاعري مې
ډیر ښه ډیر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسې تر اوسه پورې کومه ټولګه چاپ کړې ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډ یې شته انشاءالله چې دغه پسرلی به چاپ کړم.
اها ډیر ښه. اوریدونکو ډیر زیات دی په کرښه، خو موږ به له تاسې نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسې تقریبا 25 دقیقې نه وخته راورسېدی.
او دا باید جبران شي
وکنه. دا راته وایست اغلی نظری چې تاسې کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې تاسې نور څوک نږدې کس شته چې له تاسې سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات مې اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د ما خپلې تجربې دي، خپل احساسات مې دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادنی شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډېر مختلف دي، نشم کولای چې بیل کړم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډیر داسې شاعران لرو چې هغوی هیڅ لوستي نه دي، هیڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهیږي، مګر عالي شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنې زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه یې ما درلودله، چې دا وروسته د وخت په تیریدو سره سایقل کیږي او یو ښه حد ته رسیږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښیږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستی.
اها، یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شعري الهام چې دی، دا خو شاعر ته خو شعري الهام ورځي کنه، په دې خو به تاسې قایل اوسئ. نو دا راته وایاست چې تاسې د داسې څوک شته چې د غلې شعرونو نه تاسې الهام واخلئ؟
والا اکثر زه شعرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډیر لولم. پخوا مې د پخوانیو شاعرانو هم ډیر لوسته، خو د اوسنیو یو څه ډیر لولم. په تیره د ښځینه شاعرانو شاعري زه ډیره خوښوم، ډیره یې لولم. د میرمن پروین ملال شاعري ډیره لولم. همدارنګه په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وو چې ما په ورځ کې پونی کې هر ورځ اوریدل دي دوی نه. او نور له فیسبوک د مختلفو شاعرانو شاعري لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعري لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعری ده، هغه لولم. مختلف شاعران دي چې زه یې شعرونه لولم او الهام بهونکي وي راته.
اها ډیر ښه. تاسې دا راته وایاست چې د یوې شاعرې ژوند له د نورو ښځو څه توپیر لري، یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
والا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي د نورو سره تفاوت وي، چې په هغوی ډیر قضاوت نه کیږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډیر زر قضاوت کیږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغیزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې سوای فکر کیږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تیر شوي، خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغیزمن شي، یو څه ورته ولیکي. نو بنان یو څه ژوند په ستونزو کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم په کورنۍ ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغیزمنېږي، د هرې وړې پیښې نه اغیزمنېږي. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر راپارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغیزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کېږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالېږم. لږ څه متفاوته وي شاعره.
اها، یعنی اغیز لري او متفاوت دی. ډیر ښه. ورپسې شو اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسو د راتګ نه مخکې یو اوریدونکو عبدالنافی عرفان اړیکه یې نیولې وه او پوښتنه یې وکړله چې د ښځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده. د ښځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینې ډیرې اسانه شوې نظر پخواته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپل لري چې کچېرې ښځې خپله هڅه ولري، خپل هوډ ولري، نو زه مطمئنه یم چې دوی هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپلې هوډ نه او د خپلې موخې نه نه یم په شا شوی په هیڅ شرایطو کې. کچېرې په لاره کې خنډونه وي، هغه د دې دلیل نه شي کېدی ته د خپله تعلیم پرېږدې، خپلې زده کړې دې پرېږدې، خپله دنده دې پرېږدې. نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي تر څو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. تر څو که هر ښځه ځان داسې فرض کړي چې که زه نن دغه ستونزې نه د دغه کار نه په شا شم او ستونزې ته تسلیم شم، نو دا زه مطمئنه یم چې راتلونکي نسلونه به هم دغسې په ستونزو هغه لاس او ګریواني. نو د دوی لپاره چې په راتلونکي کې د نورې ښځې هم وکولی شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاصه کړي، نو اړینه دا ده چې دوی په خپله کلک هوډ ولري، له هیڅ شي ویره ونه لري، له هیڅ شي، او په ځان دې مطمئنه اوسي. که چیرې دوی تاکیه په خپل علم، په خپل پوها او په خپل جرأت باندې ولري، زه فکر نه کوم چې هیڅ شی په شا کړی شي.
بلې، ډېر ښه. د خنډونو یادونه مو وکړله چې د خنډونو نه تاسې، یعنی خنډونه مو لارې نه لري کړي دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده. بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې په وړاندې کوم خنډونه وو، خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم وګم جان، زه خپل سلام من ته ته محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار
اخونزاده. عبدالستار اخونزاده، په خیر راغلې.
خیر وسه، خیر دې په نصیب سه. یو دوا سوال لرم. ده
مېرمنې وکي، مېرمنې وکي اخونزاده سر.
د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې په دا قران قصبات کې په شاعرو کې دي یو با سواد شدی دی او یو بې سواد چې په کورو ناس شدی دی. او دا چې مبارزین او با سواد دی او شاعر دی، دغه شدی دغه سره هم نظر نه دی، دغه کورور شدی دوی ته وایي چې دا یې له سره شدی دی، خدای موږ دغه کم نه کوي. ما سوال دا دی چې دغه ښځې چې د دې سره انجن سمري او د دې سره هم نظر نه دي، دا به د ښځو په دغه سره کم پرمختګ را سوال جواب راکړي. او دوهم سوال دغه بعضې ښځې چې راځي وایي موږ د ښځې د حقوقو مبارزینې پیلګې دي او رسنیو سره دغه کوي، خبرې کوي، داوې داسې بلندپروازي کوي، معنا لوی خبرې کوي، اکثر یې دغه ملت هدف ګرځي هدف کردی یا خلق هدف کردی دغه پاینده کې د دوی د دغه سره مبارزه سره توان نه کوي دغه څه چې دغه د خبرو تجربه نه لري او دا علمي خبرې کوي ګز خلک دوی هدف کردی دغه که دوی جواب راکړي ډېره به مهنه به
ډېره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده تاسو ویلې چې لوستې خزی او نالوستې خزی په فکر کې سره ای ورته نه دي، نو دا خو ډیره معمولی خبره ده از ما په نظر باندې چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوستې دي او نالوستې دي ډیر زیات توپیر دی، او دا خو یوه ډیره معمولی خبره ده چې لوستې او نالوستې خزی دي سره هم نظر نه وي. خو بیا هم عاقل نظری
او دا ډیره مهمه خبره ده. زما هدف هم دا دی چې وکولای شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالفې دي. زه نه پوهیږم چې د دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي، خو که چیرې د دوی لوڼې لوستې وي د دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس دوی نشي کولای حداقل خپل اولادونو ته دغه زمینه برابر کړي تر څو د دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نشي. او د کورنۍ او د نارینه وو دغه ډیره اوله وظیفه ده یا دنده ده چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې په څه دلیل ده. زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري، نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري.
بله،
که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته تصویري کتابونه هم ولري، میندې د هغوی سره بوختې شي، د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي. زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم، مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې. نالوستې هم د هغوی تر څنګ کینی او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بل چې لري، مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر تر نالوستې ډېر زیات دی.
بلې، او ما داسې کسان لیدلی دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي، ښځې دي مثلا ازما امگان چې هغوی به موږ چې واړو دا به ډیره بده ګڼله چې یو ښځه دل وستی شي او هغه د باندې وزي، دا د باندې ښځې به یې ډیره بدې لیدلې. اوس چې زه دلته یم نو بیا ټولو ته وایي چې دا د زما وروره ژورنالیست ده، خبریاله ده.
بالکل بالکل، لکه څنګه
چې زما په نظر باندې دوی ځکه داسې وایي چې په خپل محرومیت یې له جبر قناعت کړی دی، بله چاره نشته، بله لاره نشته. خو بیا به په دې ډیر زیات نه غږیږو. بله پوښتنه یې هم ډیره اساسه پوښتنه وه، هغه دا چې وایي بعضې مبارزینې ښځې دي چې ډیره بلند پروازي کوي او د دې بلند پروازۍ سره کله ناکله حساسیتونه په ټولنه کې دوی خپله راولاړوي چې وایي پایلې به یې بیا څه.
زه فکر کوم چې زه هر کله فکر کوم په دې فکر کوم چې زه باید اعتماد په نفس له نارینه وزده کوم، هغه که د هرې کچې وي. که په کورنۍ کې ګوره نوریا جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولای شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم، تر دې به زه په مراتبو ښه وم. خو یو هغه هلک چې هغه هیڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم. باور دی وشه د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازي کوي څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام دا دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ. هیڅ کله تاسې بلند پروازه نه یئ، هیڅ کله نه یئ، دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ چې ما دغه کار وکړی شوی، تاسې څه کمیئ تر ما چې تاسې نه شئ کولی. بالکل یې تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهیږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې. که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم، دوی د ما سره څه ستونزه لري خو زه بریالی یم کنه دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکی چې په هر برخه کې دا وړتیا لري که هغه تعلیم دی که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي که دوی خاش پزه ده که دوی هر کار کوي مثبت دی اوسي دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي دوی دی ووایي چې واقعا زه کولی شم زه ډیره ښه مور یم. دغه یو بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل. نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کیدای شي، ته هیڅکله بلند پرواز نه یې. لوړ پرواز وکړه څومره چې کولی شي لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسې. اهداف مو تل لوړ ساتئ. زه په دې ډیره خوشحاله یم چې هغه میرمنې اوس ډیرې ډیرې زیاتې شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې دا ده چې په دې لوړ آسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړئ انشاءالله.
بلې درنو دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 255. موږ سره په خبرونه کې اغلی مینا نظری، شاعره او لیکواله ده، او ستاسو پوښتنې ته به ځوابونه ووایي. اور به شو یو اوریدونکو ته چې هم د اوس په کرخه ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
محمد حکیم راځم په خیر ولایت ماړی کني ولې.
محمد حکیم، بلی
اورم.
ها، مهرباني وکې محمد حکیم صاحب.
د کوم ځای نه راځي؟ شهر نه راځي؟ څه کار تعلیم کوي دی او واده کوي کنه؟
اها، سمه ده، ډیره زیاته مننه. بس بل پوښتنه نه لري؟ اړیکه یې پرې شوله. اغلې نظرې، د دوی اندېښنه د ډېره یو اوریدونکو د میلمنې چې په خاص توګه هغه هم انجلۍ وي، دې ته چې واده یې کړی کنه. په سر کې هم دغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی. لا
ښه، واده یې نه دی کړی. او دغه دا خبره هم جوته شوله. اوس بره شو تعلیم ته. اغلې مینا نظرې، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ برخه کې مې وویلې، خو اوریدونکو کچ نوای خبرونې تراغی. ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې تر اوسه.
ډېر ښه، د لا بریا په هیله. مو نور اوریدونکو به هم په کرخوي، خو را به شو خپل پښتون ته، ځکه چې د خبرونې ډېره برخه تیره شوې ده، کومه برخه یې پاتې ده. درته ویست اغلې نظرې، چې لما شومتوبه مثلا یو څوک په 14 کلنۍ کې شعر وایي، بیا د عمر تر اخیری مرحلې پورې دا شاعري کوي، لدا اوله تر دا اخیره پورې د دې په شاعري کې څه بدلون راځي؟ یعنی د شاعري احساس هم په خېګي کڅنګ
دقیقا چې په خېګي او بدليږي. د ما لومړی شاعري کچېرې تاسو بیا وګورئ ان شاء الله، و به ګورئ. و مې غوښتل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم، که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې بلري، خو زما خیال دی، زما احساس دی، ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه را سره اوسي. د ماشومتوب خیال و، د ماشومتوب احساسات و، او ډېر سپېڅلي پاک ښایسته و سم دی، خو هغه وخت یو څه ماشومانه و، خواږه لګي اوس راته. او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده. زما په فکر کې بدلون راغلی، زما په تخیل کې بدلون راغلی، زما په احساساتو کې، زما په محیط کې، زما په چاپېریال کې بدلون راغلی. دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغیزه کوي او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي.
بله، دا خو تاسو یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي، همغه سي شعري احساس هم پخېږي. خو که تاسو په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه وایست، کولای شئ؟
بالکل کولای شم، ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خپرونې په برخه کې کار کوم. هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم، کله ښه وي کله ښه نه وي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولی شي یا ښځې کولی شي، ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري. دوی کولی شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي او ماشومانه عواطف ولري یا ماشوم درک کړی شي. په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غدا ده چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي، نو دوی د ځان ماشوم کړي، بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي. نو زه اکثر ماشومه شم او ماشوم ته پنځونه کوم.
بله ډیر ښه. افغانستان کې د خزو په بیخی دیرو کارونو باندې محدودیت ده، چی یعنی هغوی لکه ناری ندسی آزادی ندی، دا یوه معلومه خبره ده. حتی په نوره نړۍ کې هم خزی شاعرانی لکه نارینه شاعران دسی ابرازول خپل هغه د زړه حال نشي. دا راته وایست چې دغه حالاتو په تاسو تاثیر کړی دی، یعنی تاسې په مکمله توګه باندې خپل هغه داخلي حس په شعر کې په دغه ټولنه کې ظاهرولی شئ؟
زما تر ډیره هڅه دا وی چې